السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو بریډ شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل دی اکشن به په ماخام یو بریډګر د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې دوی پر ریاست د حمله هڅه وکړه خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت د بریډ د څرنګوالي د بریډګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. بلور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یو وسلواله ډله ده د بریډ مسئولیت اخیسته او ویل دي چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپيان کړي دي. ازادي رادیو نه توانېدل چې د قاعده په خپل وخت توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشری مانی وای پتیری و اونې کې په دوه جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان لخوارې شوی لکتر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشری له دفتر نن دوشنبه په یو خبر شوی بیان کړی تاجکستان ولسمشری مامالی رحمان د بریدونو غندلی او هغه نو قانون او پرون کې اقدامات بلل دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلی ګامونه پورته کړی څو دغه سناوړو پیښو مخاوني سي. په شوی بریدونو کې وژل شوی کسان چینایان بلل شوی چې افغانستان پورې ته نږدې د سرو زرو په یوه کان او د سړک جوړونې په یوه شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د دغو نویو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي وو چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پښتونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه په اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل چې په بلوچستان سره او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات ندی ورکړی. هغه همدارنګه ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو درې ولایتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوی دي. نقوی زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14 لکه افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرکچی پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنګټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکی هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لارې چارې ومومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوف به د سیشن بی پورس په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگتن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په دې هېواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي.
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي.
د خوست ولایت د انتریزه او اولی شهر په ولسوالۍ کې دو کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنی په دوستی بدله شوې او په دغه دښمنی کې ښکېلې کورنۍ خوښې دي.
د موږ دا بدی چرمنځ ته شو نه کې مو دوه ترونه له منځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمانو.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نن د دسمبر لومړۍ د ایډز نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې پر ایډز د اخته شوو کسانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
زمانه ترزمه چې دې ناروغي باندې اخته شوی مو پورس تر بله کمزوره کېده، له ټولو نه ګوښه شوی تر دې چې وفات شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د تاجکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دي چې تیرونه په دو جلا بریدونو کې چې په دې د خبره د افغانستان لخوا شوي لکه تر لګه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دا موضوع زما همکار صفی الله استانگزی تعقیب کړی په سټډیو کې. سره د استانگزی صاحب، د دغو بریدونو په اړه د تاجکستان ولسمشر نور څه ویلی دی؟
مننه. د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولي دي. دا خبره د بدخشان د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار نن رسنیو ته کړي. هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان د چینایي وګړو نمونه نو یاد کړي، خو د تاجکستان ولسمشر مانی ویلی چې له افغانستانه د دې خبره په بریدونو کې تیر اونۍ په دوو جلا بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوي کسان چینایي وګړي دي. په لومړي برید کې چې د نومبر په 16مه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکا شوې، لکتر لګه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په 13مه همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لکتر لګه دوه چینایي کارګران کې وژل شوی او څو نور ژوبل دي. لدی سره جوخت چین له خپلو ادباو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو د ورستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو د تیرې اونۍ د پیښې په غبرګوني ویلي وو چې ځینې کړۍ پکې ښکېلې دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه واره تیرې اونۍ بریدونه شوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکي له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والی یوسف وفا تاجکستان ته تللی او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره نږدې خبرې کړي وې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ وای په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. د پروګرام تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سړکونو نا امنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان ویمن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو د ملاتړ هڅه کوي. د ملګرو ملتونو اړوندو دواړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام د یکشنبه په ورځ د نومبر 13مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا خطرونه د سړکونو لنامنی نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پوری مسایل دي چې اوسمهال افغان خزي ورسره مخ دي. یو ان هابیتات ویلي د خزو اونجونو لپاره د خوندي او امن فضا را منستکول اړین دي تر څو دوی بیلابل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړي چې د جنسیت پر بنسټ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان خزو اونجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
ما در خیابان ها
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو، او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. ان له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې ان لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې یوه په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ وی اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی، او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي، زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې درې ماشومان لرم، خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. ان له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلای.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړي. دغه راز په ډېری دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې لامل یې د افغان مېرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمانی شریعت نه بلکې سخت دریزی بولي.
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې څو ورځې فورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د خوس د تریزه او علي شیر په ولسوالۍ کې د دوه کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل شوي ول، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په دوستۍ بدله شوې ده. په لویه پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې بلل کیږي چې له اوږدو لسیزې روانې وي. ځایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر اوسه له 600 ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په مرسته یې د حلولو لپاره هڅې روانې دي. نور حال د مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د تریزه او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ د قومي مخورو او ځايي مسؤلینو په حلو ځلو حل فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود رنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشاه او حاجی مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی و. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل
دا 45 کال چې موږ دا به ډیر منځ شوی و، ډیر تریخ ژوند دی، نه به په ډډا ګرځېدای شي او نه داسې پازو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور ورونه خویان دې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو،
داسی وای چې د موږ دا بدی چرمنځ ته شو نه کې مو دوا ترونه لیمانځه لوړل وفات شول هغه چې کوم ما بین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمانو داسې لکه خپل لکه خایل اوس یو چاپ لوسو چې یو پله هغه لګي دو هم خپل ځون ته نقصان او چې موږ لګي دو هم خپل ځون ته نقصان
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري پاستازي توب حنزله ارمان وویل خداده چې هر څوک د پیخل را پاینځه کېدو مخکې حوصله وکي ځکه د ستونزو هوارول بیا ډیر وخت غواړي
تقریبا د خپل پلور نه د نیمه شپه په شوه هغه دوانو نفر چې دي هغه هم د خپل فامیل غړي دي د مشکل جوړول چې د ډېر اسون دي خو سر تر سوالې بیا ډیر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا چل وخت په لته کې
بلخوا هغه کسانو چې په دې روغه جوړه کې حالي ځلې کړې وي په دې خوخول چې د دوی غوښتنه خېل لورو ومنله او دواړو خواو دښمنی ختمه او بیرته د خپلوي او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
دا منځګړی ډېر غوړ زیان رسیدل او څلور کسان همړ شوی یو کس زخمی وو او یقیني کدي ځلنه دي توایم چې پوسلګونو لاکه روپۍ چارو کړی و او زب دومره نو خښول دومره نو مطمئن لکه کله چې دینن سره مخ مخ کړل دی غوي کې سره گاډي کړلې اې دای کومه مینا د شه ډیر خوان وکړلو
قومي مخور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپل منځي دښمنۍ یو سره ټولنیز ستونزه غنی او زیاتوي دوی حالې ځلې کوي چې په هر ممکنه طریقه په خوانه دښمنۍ ته حل لري پیدا کی او د نوې ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي یو تن قومي مخور حبیب شاخان ویل
چې میاشتې مخته مو قدمو کې یو دغه سي د مړو جوړو وکړه یو فند و دی غي سر مو پټ کړو دغه سي څومره چې موږ ته خو عمر وکړه دا په لې حالې ځلې کوي غیر لیدنه څوګرته یې پله ورسو سول زوري کې وشه بعدای کې خیر نشتا په ملو مری نژن کیږي
دروغه جوړ په پار قومي ناسته کې چې زوی مسؤلین هم برخه خسته و په خپل خبرو کې ول د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ وسو شل قضیه ثبت شوی چې په ورسته څوکلونو کې د قومي مخور او زوی وسدونکو په همکاري یو سلاویا د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکنه یو خلک ارخونو په خپل منځ کې سولېز او د دوستۍ ژوند پیل کړای دی
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی لډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کارګرانو د ټولنې او د حقونو یو شمیر فعالان بیا ټینګار کوي چې حکومت او بیلابیل پرمختیایي ماسسې دي د دغو کارګرانو لپاره د سیمو موسم او اقلیم ته په کتو داسې پروژې پلان کړي چې د ژمي په موسم کې هم د کارګران به کار پاتې نشي
د ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو 15 کلن لازم خان عابد دی چې وایي د شپه کسیسې کورنۍ سرپرستی کوي او له کابو 15 کلونو راهیسې د ودانۍ سو یا ساختماني چارو کارګر دی خو د ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د زمي موسم پراتلو او هوا په سړېدو سره په اکثریت سیمو ولایتونو کې ودانۍ چارې په ټپه ولاړې دي او دای او نور کارګر ملګري یې بیکاره دي چې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شوي دي عابد وایي چې مخکې د سمنټو په برخه کې د کارګرۍ ورځنی عاید 350 افغانۍ و د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو 18 کلن لطیف چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر او د ګچکارۍ په برخه کې 18 کلنه تجربه لري وایي چې د کورنۍ اکثره نارینه غړي یې په بیلابیلو ودانیزو چارو بوخت وي که څه هم ټول کال کارموندنه ورته سخته وي خو په خبره یې د زمي موسم کې دای او زامن یې ټول بیکاره دي چې له بدو بشري حالاتو سره مخ کیږي د ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ورځ کې تر 500 افغانۍ مزدوري کوله خو خبره یې که څه هم په دې وروستیو کې دا عاید حتی 150 افغانۍ ته راټیټ شوی خو اوس بیخي بیکاره دی
کار په دې صورت وجود نه داره کارم خیلی کمه بر هفته ای به صبح دو روز یا پنج بیشتر کار برمی کارگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشه
دلته افغانستان کې په ټولو برخو کې کار ډیر کم دی
پونه کې کارګرو ته لدو ورځې زیات کار نه مندل کیږي او چې پیدا هم شي په ډیره سختۍ وي. زموږ کار په مخ کې د حمل لمیاشت پیلې د تراتمې یا نه همې میاشتې خو چې هوا بسړه شو د دې لپاره چې اوبا او سیمنټ یخ وهي کار بندې ده. خو اوس دا هم نشته نه خوراکي توکي او د پوښاک څه نه مندل کیږي چې څوک مناروغ شي تر روغتونه د کرایې پیسې نه وي ځکه بیکاری زیاته ده.
د ودانۍ چارو د کارګران د طالبانو له حکومت او بیلابیلو پراختیایي مؤسسو غوښتنه کوي چې د کارموندنې او یا هم د دوی په خبره د کاري پلانونو تنظیمولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د کارګرانو د ټولنې ځینې پخواني چارواکي او د دوی د حقونو فعالان د افغان کارګرانو پر ملاتړ ټینګار کوي. د دې ډلې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې امکا یو پخواني چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نومخبور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ټولو افغان کارګرانو اقتصادي وضعیت اندېښمنوونکی دی، خو خبره یې د ساختماني چارو کارګران په ځانګړې توګه د زمي په موسم کې له بدو بشري حالاتو سره لاس او ګریوان وي، خو له دې ستونزو وتو ته څه کول پکار دي؟ د امکا دغه پخواني چارواکي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دولتي کچه باندې ورته پروګرامونه برابر شي ځکه چې افغانستان مختلف آب و هوا لري. په ژمي په سیزن کې په ځینو ګرم ولایتونو او یخ ولایتونو کې داسې چې بعضې پروژې دولتي کچه باندې غټې پروژې چې په تقسیمات باندې سره تقسیم کړي هم اوس په ساختماني چارو کې که دولت وکړي بعضې مواد چې استعمال شي چې په هر وخت کې کار وکړل شي. په ساختماني چارو کې مشخصې تګلارې په دا رقم په کار دي چې پروژې په داسې رقم باندې ډیزاین او هغه شي عملي شي چې تر څو پروژې داسې وي چې په د اوړي په سیزن کې په یخو ولایتونو کې هغه کې او بیا په د ژمي په ساحو کې په ګرمو هغه کې ډیزاین شي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه سوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول سوي او ډیری هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه کې وطن پرېږدي. که څه هم په افغانستان کې دا مهال د ټولو کارګرانو او کسبګرو کره شمېر مشخص نه دی، خو اوس د بدو اقتصادي حالاتو او له دولتي ادارو ایستل سوي او تنقیص سویو اکثریتو کارکوونکو هم د لاچارۍ له امله کارګرۍ او سخت کارونو ته مخه کړې چې د بیکارۍ د لوړې کچې له امله کار موندل هغه هم په زمي موسم کې ورته خورا سخت او ځینې وخت حتی ناشونی وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ ده. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي کله چې د دوی عزیزان یا ملګري پر دې ناروغي اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناکه وایروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. نور هاله په دې رپورټ کې
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ. دې چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي، د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلې او کمزوري کړې وو.
زما د ترزه چې د ناروغي باندې اخته شوی وو ورځ تر بلې کمزوري کېده، کله نه کله نسناسته هم کېده. چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شوه چې د ایډز ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوې او ډېرې کړاوونه وګالله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیر ځوان و، او 20 کاله عمر درلود. یو وړو کای جراحي عملیات وکړ، د خېټې ورسته وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شو چې هماغه عملیات لاره په دې ناروغي اخته سویده.
هیڅ گرفتار دختره
دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د دسمبر اوله د ایډز لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپل ایکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې امله د مړینې کچا سمه نیمایي کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دی وايي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساري بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ لګواښ سره مخ کړي. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي، د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسیدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کیږي. د بیان پټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پایتا نه دی رسیدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بیلابیلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بیلابیلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پریاخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بیلابیلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدای شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالي کې دغه راز د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالي کې. د دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکه پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي، او له همدې اړیکې چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم هغه چې پام ورته نوي شوی او د غرض د غوګونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالي کی، ځکه هلته هم شریک استنه استفاده کیږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هر شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینې معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډیره اخته کسان خپل ناروغي پټوي چې د ډاکټرانو په وینا لامل یې د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغي د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډیر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغي پوښي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو په عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغي اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرې نه دي چې کلتوري مسائل یې له ژونده وباسي.
افراد مبتلا به
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنه کړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره په احترام چلند وکړي او بل دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغه ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدماتونو ته لاسرسي ولري.
د دسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شو. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولای شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپور کشتر مشرانو پورې ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډیر به شوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پرلاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته. نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.